درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. د بندیانو د تبادله پر سر جنجال د بین الافغاني خبرو لړلیک تد کړ. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. نن چهارشنبه ده، د مریض 1409 نیوي د حمل شلمه او د میلادي 2000 شلم د اپریل اتمه. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی مو خبرونو ته رابولم. په کابل کې پر ګرځېدو د بندیز مقررات لنن څخه سختی شي. د امیر روغتیا وزیر له کرونا سره د مبارزې لپاره له طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه او د کرونا له خپرېدو وروسته د ایران پارلمان لومړی غونډه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز عملی کړي. د افغانستان د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی پرون په کابل کې وویل د 1400 کسانو او 1400 موټرو په مرسته به که خدای کول سبا یعنی نن ورځ په هیڅ ډول په کابل کې پرته له هغو کسانو چې اجازه ورته شته د خلکو تګ راتګ نه وي. د ښاغلي اندرابی په وینا د روغتیایي کارکوونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو کارکوونکي او د مخابراتي شبکو کارکوونکي له دې بندیزه مستثنا دي. همداراز هغه کسان چې خوراکي مواد پلوري. تر دې وړاندې حکومت د مارچ په 28مه په کابل کې ورته بندیز د درې اونیو په مخ اعلان کړی و چې تر ډېره خلکو رعایت نه کړ. د سه شنبې د ورځې د شمیرو له مخې یوازې په کابل کې 3 اویا تنه په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي او په ټول افغانستان کې دا شمیره 423 ته رسیږي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. فیروزالدین فیروز دا خبره پرون په کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار د پرانیستو پر مهال وکړه او ویل چې د کووید-19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ولس همکاري وکړي.
نن هم راغلی یم، تجهیزات میم راوړی، امکانات میم راوړی، خو پیام داده چې نه تجهیزات په درد خوري نه امکانات. که تاسو همکاري ونه کړئ، تاسو یو بل سره همکاري او موږ سره د موږ خبرې پیامونه په جدي توګه توجه ونه کړئ، دا مرض به خدای ناخواسته ډېر خرابي وکړي.
په کندهار کې د کورونا وایرس د تشخیص لابراتوار د 100 کسانو د وینې د معاینې وړتیا لري. په دې لابراتوار کې باید د زابل، روزګان او هلمند ولایتونو د کورونا مشکوکې پیښې هم معاینه کیږي. له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره تیرونې د افغانستان ولسمشر هم طالبانو ته د اوربند وړاندیز کړی و، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې. د هرات د کرونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن هواره شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار تیر ماښام وویل چې د چهارشنبې په ورځ به د هرات لابراتوار ته پلاستیکي ټیوبونه واستول شي.
په موقع احوال نه ورکړی، سبا تیم مازف شد چه وایستهی دس یالاتو که اغا ستاک چه اخلاصی که باید مخی ده مخی همغگی و که دلتا نو ستونزی دی مدیریت دی چه محلی مدیریتونه دلتا مشکل جدایی.
په هرات کې د دوشنبه له ماسپښین راورسته د ټیبونو د نه موجودیت له امله د کرونا ناروغانو د تشخیص چارې په ټپه درېدلې دي. په هرات کې د افغانستان تر بل هر ولایت د کرونا وایرس ډېرې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته به له کرونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا هغه ډاکټران دي چې د روغتیایي تجهیزاتو او درملو لپاره اعتراض کړی و او بیا د لنډې مودې په مخه بندیان شول. دغو 26 ډاکټرانو د دوشنبې په ورځ په کوټه کې مظاهره وکړه او پولیسو توقیف کړل. د بلوچستان ایالتي ویان لیاقت شهواني وویل دا ډاکټران په همغه ورځ بیرته خوشی شول. د پاکستان پوز پرون په یو بیان کې څرګنده کړ چې روغتیایي وسایل او او له ویروسه د ځان ژغورنې تجهیزات کوټې ته واستول شول. یو شمېر نیول شویو ډاکترانو پرته له دې چې نمونه یې واخیستل شي ویلي دي چې له دوی سره پولیسو بد چلند کړی دی او پولیسو یو شمېر ډاکتران وهلي دي. دغو ډاکترانو له ویرې نه غوښتل چې نمونه یې افشا شي. په پاکستان کې تر پرون پورې په کرونا وایرس ته اخته کسانو شمېر 4400 ته رسیده او د دوو ډاکترانو په ګډون دې وایرس د 450 کسانو ژوند اخیستی دی. او د ایران پارلمان د سه شنبه په ورځ وروسته تر دې خپله لومړنۍ غونډه وکړه چې په دې هیواد کې کرونا وایرس خپور شوی دی. تهران پرون وویل چې نن اومه ده چې په پرلپسې ډول په کرونا وایرس ته اخته کسانو شمېر په ایران کې په کمیدو دی. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې درېیمه برخه وکیلان دې غونډې ته حاضر شوي وو، خو د پارلمان رئیس علي لاریجانی نه و ځکه چې هغه تېره اونۍ په کرونا وایرس اخته شو. د ایران پارلمان د فبروري په 15مه بند شو او د پارلمان لږ تر لږه 1.5 غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري، ساعت 9:05 شوي. طالبان وای د بندیانو د نه خلاصون لکبلې له افغان لوري سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبري درولې دي، خو د افغانستان د سولې لپاره د دولت وزارت بیا هم هیله لري.
خو زه یې لمن دم ان شاء الله چې دا پروسه به شروع کیږي او بل اخر به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونو.
د امه روغتیا وزارت وای د کرونا وایرس پیښه تر هغه څه زیات دي چې رسمن اعلان شي. دا وزارت د کرونا د لاخ پریده د مخنیوي لپاره په کورونو کې د خلکو پر پات کېدو ټینګار کوي، خو ځینې کارګر وایي
که چیرته موږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې موږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړی ډلې ما جوړوئ سبا بېګا نه لرو.
په نورستان کې ځینې ډاکټران او طبي پرسونل شکایت لري.
ضرور میاشتې کېږي زموږ معاش نه سره او 15 میاشتې کېږي د مریضانو یاسانه سره او مصارف د امبولانس یا نور چې کوم مصارف کې هغه نشته.
د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سحر لوود ما شام تر او په منځنۍ صفه 12:15 نیوی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبري له ناکامۍ سره مخامخ شوې دي. طالبانو خبرداري ورکړی چې خپل تخنیکی پلاوی به بیرته له کابل وروغواړي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله مند چې پر ستونزو سربیره به بیا هم د بندیانو د تبادلې خبری مخته ولاړ شي او د سولې پراخو خبرو ته به لار پرانستل شي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د طالبانو تحریک له افغان حکومت سره د زندانیانو د تبادلې پر سر خبري ودرولې. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین تیر ماښام په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشي شوي وای او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شوي وای. خود شاهین په وینا چې د دوی مخالف لوري د بندیانو آزادېدل په لوی لاس ځنډولي او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي، چې له همدې عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پر طالبانو ژغ کړی دی چې د سولې بهیر مه ګډوډوي او بهانې مه ورته لټوي. ښاغلی فیصل ازادي راډیو ته په رالېږلي بیان کې دا هم ویلي دي چې حکومت د سولې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دی او له طالبانو سره د بندیانو د خوشي کېدو پر سر خبري حساسې مرحلې ته داخلي شوي دي، چې له دې خبرو د طالبانو په شاتګ دا معنا لري چې مخالف لوری د سولې د خبرو په برخه کې جدي نه دی. خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته تېره شپه ناوخته وویل چې لا هم هیله شته چې د زندانیانو د تبادلې چارې به مخته لاړې شي.
دغه مزایکونه د بندیانو د خلاصون پروسه د دواړو تخنیکی ټیمونو درمنځ درېدلې ده، خو زه یې لمن دم ان شاء الله چې دا پروسه به شروع کیږي او بل اخر به د بندیانو تبادله هم پیل کیږي د دواړو طرفونو. او والا دیو کی چی دا بایست دیو گزیر چی واکیان هم یو سی بین الافغانی مذاکرات تا هم لارسو
د طالبانو درې کسیز تخنیکی پلاوی او د هغوی دو تنو نورو د افغان حکومت له استازو سره تېر اونۍ په کابل کې د زندانیانو د تبادلې پر سر خبرې پیل کړې. ټاکل شوې وه چې دا تبادله د مارچ په لسمه شوې وه. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د طالبانو تخنیکی پلاوی د یو شمېر هغو قمندانانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي چې په وروستیو کلونو کې دې کسانو په ډېرو خونړیو بریدونو کې لاس درلود. د دې مذاکراتو له ماتېدو سره شاید په افغانستان کې شخړې زیاتې شي او ممکن هغه پلان ته ګواښ پیش کړي چې له مخې امریکایي پوځیان له افغانستانه وځي. د فبروري په 9 د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو چې له مخې امریکایي لوري موافقه کړې ده چې خپل پوځیان به د 14 میاشتو په ترڅ کې له افغانستانه باسي.
و هم اورېدل چې طالبانو د بندیانو د خلاصون پر سر خبرې ځنډولي او خپل پلاوی له افغانستانه بیرته ورغوښتی دی. طالبان وایي د قطر د سولې په موافقه کې ورسره سلا شوې وه چې د دوی 15,000 بندیان به خوشي کېږي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې خبرې اوس ناکامې ښکاري. په همدې حال کې د امریکا د استازو جرګې دوه غړي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه هم نه ده راغلې. دوی دا څرګندونې هغه مهال وکړې چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش وویل څرګنده نه ده چې امریکا به د خپلو ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان ښځو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. له بلې خوا د کانګرس ښځینه غړیو په بین الافغاني خبرو کې د ښځو د پوره او معنادار ګډون غوښتنه کړې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د کانګرس د استازو جرګه کې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې مشرې جمهوری پالې کارولین بی میلونی وویل ډېره خوشینه ده چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په شوې موافقه کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په اړه حتی یوه کلمه نه ده راغلې. د امریکا د حکومت ځانګړي سرمفتش په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل دا تر اوسه څرګنده نه ده چې متحد ایالات به د خپلو پوځي ځواکونو له ایستلو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ملاتړ ته څنګه دوام ورکوي. میرمن میلونی وویل طالبانو پر افغانستان د واکمنۍ پر مهال ښځې په بېرحمۍ ځپلې او په ټولنیزو چارو کې د ګډون اجازه یې نه ورکوله چې دې کار په افغانستان کې ټولنیز پرمختګ زیانمن کړ. په هیواد کې دننه هم د ښځو د حقونو فعالان وایي دوی نه پوهیږي چې که طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شي له ښځو سره به څه ډول چلند وکړي. له دې فعالانو څخه پلوشه حسن وایي د دوهې په موافقه کې د ښځو مسله له پامه غورځول شوې.
امریکایي اړخ د شروع نه د ښځو حقونو او بشري حقونو ته تعهد نه خود او دا مسایل بین الافغاني خبرو ته پریښودل. او له بلې خوانه د افغان حکومت هم داخلي مسایلو سره مخامخ ده او له بلې خوانه بین المللي فشارونو سره مخامخ ده. په دې وخت کې زه فکر نه کوم چې د ښځو د حقونو دفاع څه باید سوی وي، شاید په غیر قانون سي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش د دفتر یا سیګار غړو د کانګرس د ملي امنیت فرعي کمیټې ته وویل د امریکا د نوې ستراتیژۍ په رڼا کې یو ناڅاپه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو بندیدل ښایي د ښځو د حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولنیزو بریاوو د له لاسه وتلو باعث شي. د همدې کمیټې مشر ډیموکرات سټیفن اف لینچ د دې څرګندونو له اورېدو وروسته وویل دا به د متحدو ایالاتو پر ضمیر د ننګ یو داغ وي چې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د څه باندې $1 میلیارد له لګولو وروسته بیا هم طالبانو ته اجازه ورکړي چې د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې شوې بریاوې ناکامې کړي. په همدې حال کې د امریکا د کانګرس د ښځو ټولنې په یوه لیک که د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څخه غوښتي دي چې دا په ډاګه کړي چې متحد ایالات په افغانستان کې د ښځو د حقونو کلک ملاتړ او په بین الافغاني خبرو کې د ښځو پوره او مانادار ګډون غواړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس په هم اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
څو لویدیځو رسنیو له افغان حکومت څخه د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې پر هغه وختنه لیکنه خپرې کړې چې د داعش د خراسان د څانګې د نیول شوي مشر د عادلانه محاکمې په اړه یې کړې. عبدالله اورگزی چې په اسلام فاروقی مشهور دی د شنبه په ورځ په کندهار کې د افغانستان د ملي امنیت د ځواکونو لخوا ونیول شو. د بشري حقونو د څار سازمان غواړي فاروقي په داسې توګه محاکمې ته راخکل شي چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د بریدونو قربانیان هم د ده د محاکمې په بهیر کې حضور ولري. د بشري حقونو د څار د سازمان د آسیا د برخې د مرستیالي پیټری شاګاسمن په وینا د اسلم فاروقي نیول کېدل د افغان چارواکو لپاره یو فرصت دی چې وښیي د جنګي جرمونو او بېرحمیو په وړاندې په سمه توګه د عدالت تامینولو ته ژمن دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو په ځانګړې توګه پر شیعه مسلمانانو او سکانو د حملو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په یو وروستي مورد کې د مارچ د میاشتې په 15 نیټه دې ډلې په کابل کې د سکانو پر ګوردوارې د هغه برید مسؤلیت ومانه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. د ایرو ایشیا خپرونه لیکي اسلم فاروقي په سیمه کې له سختریزو وسلوالو ډلو لکه لشکر طیبه او د پاکستاني طالبانو تحریک سره د اړیکو مازی لري. دا د خبرونې د یوې لیکنې په دوام کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د پخواني ویان احسان الله احسان هغه ادعا یاده شوې چې وایي اسلم فاروقي څه موده مخکې د داعش د خراسان د څانګې له مشرتابه ګوښه شوی و، خو خپلواکو سرچینو دا ادعا نه ده تایید کړې. د لیکنې په دوام کې راغلي سره له دې چې د افغانستان طالبانو د مارچ د میاشتې په 15 په کابل کې د سکانو پر ګوردواره برید کې لاس لرل رد کړي، خو په ویناي په دې پیښه کې د حقاني شبکې ښکېلتیا له پامه نه شي غورځېدی. د ایرو ایشیا د دې لیکنې د لیکوال په باور د حقاني شبکې سره د طالبانو اړیکې او له دې شبکې سره د داعش اړیکې پیچلې دي، او د داعش وسلوالې ډلې او حقاني شبکې تر دې مخکې هم ورته خونړي او پیچلي بریدونه ترسره کړي. د ډیفنس ون خبرونې بیا د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه ولیکنه خبره کوي. خبرونې په پیل کې پوښتلي ایران له طالبانو سره د امریکا له مذاکراتو وروسته څه کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې خبرونه بیرته وایي تهران پر کابل، طالبانو او په افغانستان کې پر نورو ښکېلو لورو د نفوذ د ټینګولو په هڅه کې دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر هغه څه زیاتې دي چې د دغه وزارت له لورې اعلاني شي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان پرون سه شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ناروغۍ پټول د تشخیص مرکزونو کموالی او ورته نه مراجعه او ایران ته د تګ تاریخچه د دې ناروغۍ د زیاتېدو عوامل دي. پدیاره د رحمت الله افغان راپور ووري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کورونا په وایروس تخته ناروغانو په اړه اندېښنه څرګندوي. د دغه وزارت مرستیال فدا محمد پیکان د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل پلازمینه کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې له هغې زیاتې دي چې د دغه وزارت له لورې شمیرې اعلانېږي. ښاغلی پیکان زیاته کړه تر اوسه په کابل کې د کورونا وایروس دوه ویه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوازې یو کس ایران ته د سفر مخینه لري. هغه ویل دې معلومیږي چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې څو چنده زیاتې دي چې موږ یې اعلانوو. لامل یې دا دی هغه کسان چې ایران ته د سفر مخینه لري او د دغه ناروغۍ علائم لري، دوی چمتو نه دي چې روغتونونه او تشخیصي مرکزونو ته مراجعه وکړي. ښاغلی فیکان دغه شان وویل دا مهال په ټول افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو لپاره شاوخوا 1500 بستره موجود دي، خو په کابل کې له دوه اوی اخته کسانو یوازې 15 تنه بسترې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال هغه کسانو ته چې په دغه وایرس ککړ دي یوه ورځ مهلت ورکوي چې خپله د تشخیص او درملنې مرکزونو ته ولاړ سي، که نه د هغه په وینا نومونه به اعلان او پولیس به لاس په کار سي. تازه د مالی وزارت ویان شمروز مسجدی وای حکومت له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره 6.6 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړي او په ورکړه کې هیڅ ستونزه نه لیدل کیږي. دا چې دغه تازه ځانګړې سوي پیسې به په کومه برخه کې ولګول سي د عامې روغتیا وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د روغتیايي چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې په افغانستان کې د کرونا وایروس د ککړو ناروغانو شمیر 423 تنو ته رسیدلی چې له دې شمیرې څخه 14 کسان مړه سوي او 40 نور ورڅخه روغ سوي. په ورته وخت کې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د افغان ولسمشر سلاحکار وحید عمر په همدې ناسته کې وویل چې تر اوسه د کرونا وایروس د عامه پوهاوي په برخه کې 26 میلیونه افغانۍ مصرف سوي.
یو مقدار یې تلویزیونونو ته تللي، د آگاهۍ سپاتونه نشر کړي، یو مقدار رادیوګانو ته تللی چې دوی هم اعلانات نشر کړي، یو مقدار یې په کابل کې چې بلبورډونه سل بلبورډ لګول شوي په دې مصرف شوي، یو مقدار یې په چاپي موادو مصرف شوي.
ښاغلی عمر وای له کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې له پخوانۍ ځانګړې شوې 25 میلیونو ډالرو بودیجې څخه 15 میلیونه د عامې روغتیا وزارت له لوري لګول شوي او 10 میلیونه تر اوسه په مالی وزارت کې دي چې د اداري مراحلو له تی کېدو وروسته به د عامې روغتیا وزارت په واک کې ورکړل شي.
په خوست کې د کرونا وایرس مخنیوي په خاطر په ښار کې پرتګ راتګ د محدودیت لکبل د مزدورانو او بیوزدو کسانو ستونزې ډېرې شوې دي. پرون یو شمېر کارګرو او مزدورانو او همداراز بیوزدو کسانو چې د خوراکي توکو د مرستې په هیله د ولایت مقام دروازې ته ورغلي وو، ازادي راډیو ته وویل په ښار کې کاروبار نه پیدا کیږي او دوی له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. نجیب الله الوخیل خوست راپور استولې.
په خوست کې یو شمېر هغه کسان چې له خار څخه د ورځې لاس مزدوري کوي وایي له یوې خوا د کورونا وایرس له کبله د توکو نرخونه لوړ شوي او بل لوري ته دوی لپاره هغه د ورځې کار او مزدوري هم نه پیدا کیږي. دوی زیاتوي هر ورځ له سهاره کارپسې د خار په یو بل ځای کې ګرځي خو د کارونو د نشتون له کبله مازدیګر تش لاس کورونو ته ستنېږي. هغوی وایي په کورونو کې د پخولو لپاره څه نه لري او له افغان حکومت مرستې غواړي.
نوم یې سپینګل دی او چیر زمونږ چوک ته لاړ شو نو چوک کې مونږ سره هلته مو پولیس نه پرېږدي چې تاسو مرض راوړی ډلې ما جوړوئ، سبا بېګا نه لرو مجبور یو او بازار کې چې دی کوم اجناس چې دی هغه لوړ شوي دي، غواړم چې دولت مونږ سره مرسته وکړي.
زه محمد علي میک چې بازور ته لوړ شي ولته د خلک ته کور نه پیدا کیږي چوک او داسې یا چې یاد ولته کور وای یاد مثال دولت څنګه څه هغه کړی وای بیا د میکا کرې کنو سوای.
زه خپل بازګل خبره کوم مزوری نسته د مریضي د کرونا وایرس سره لګیدلای د دې په خاطر موږ بازار ته لاړ شو چوک ته کارونه وینه بس گیز لاړ شو مزګر ته بیرته بیکاره بیروزګاره کور ته راځو کارونه نسته سی کومک را سره ونه سی موږ خو ډیر لبغړی خلک یو ډیر مسكين خلک یو.
په دې بیوزله خلکو کې ځینې سپینګری او ناروغان هم موجود دي.
نیازای مدن څنګه دغه د سګز دی بیګنه لرو بازار باندې وکوت شي شو ته را وښو هغه سب بازار ته ورسو حالتم باندې
سزا شل کولا کور کې دوست مریض یم جو شای نه شپ کلا او کیږي غریبۍ من زور ډیر سخت غریبۍ من دي نه مو بازور ته پرګ.
بلخو د خوش چارواکی وای اړوندو ادارو ته دنده سپارل شوی چې د هغو کسانو لپاره چې د ورځې لاس مزدوري کوي په خار کې او پارک وټاکي او هلته ورته د روغتیا ساتنې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د خوست د والی ویان طالب منګل وویل هغه کسان چې لاس مزدورانو ته اړتیا وي کولی شي همدې ټاکلو ځایونو ته پسې ورشي.
د کار او ټولنیزو چارو او ښاروالۍ ریاست ته مو لارښوونه کړې ده چې د یو ځانګړی پارک د دوی دپاره وټاکي او حفظالصحه ټوله مراعت کړي او هر څوک کولی شي چې دې ځانګړي ځای ته ورشي او مزدوران او کسان یې په کار وي همدې ځای نه واخلي او کارونه ټول خلاص دي. په خاص توګه ساختماني کارونه هغو ته اجازه شته چې دوی کار وکړي.
د خوست د والی ویان زیاتوي ولایتي اداره خیریه مؤسسو او ټولنو سره په اړیکه کې ده تر څو هغوی بېوزلو خلکو ته مرستې ورکړي. د زیاته کړه په دې ولایت کې د حکومت لخوا هم بېوزلو او غریبو سره د مرستو پروګرام موجود دی.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران د روغتیا وزارت چارواکو د کرونا وایرس په اړه په چین کې د مړو شویو کسانو پر اعلان شوي شمېر شک څرګند کړ. چین غبرګون وشود خو نړیوال د دغو دواړو هیوادونو پر شمېرو شک څرګندوي. احمد شیبر په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور اوروي.
د ایران روغتیایي چارواکو د کرونا ویروس له امله د هغو قربانیانو د شمېرو په اړه شک څرګند کړ چې پیکینګ ورکړی دي. دوی وایي دا شمېرې خورا کمې دي. د ایران د عامه روغتیا وزارت وی چارواکي مینو محرس چې په ایران کې له کرونا ویروس سره د مبارزې د کمیټې غړي هم ده وویل د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته دا ښکاره شوه چې چین د کووېډ 19 ناروغۍ په ارتباط لکه څرنګه چې ده هغه سره راپور نه دی ورکړی. د ایران دولتي رسنۍ ایرنا د میرمن محرس دا خبره راخیستې ده چې وایي چینایان اوس د خپلو ډیرو مقالو هغه نتیجې چې خپرې کړې وې بیرته غونډوي او څرنګه چې کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې خپور شو دا ویروس هغسې نه دی لکه کوم ډول چې مخکې چین په دې باره کې راپورونه ورکړي وو. په ایران کې له کووید 19 ناروغۍ سره د مبارزې د کمیټې بل غړي حمید سوری چې د طب پوهنځي استاد هم دی د سیشن بی پروس ارنا اژانس ته وویل، د چین د دولت په شمیرو کې د کورونا په اړه د پام وړ ټکی دا و چې څومره وړاندې ولاړو متوجه شو چې واقعیت له هغو راپورونو سره سر نه خوري چې چینایانو ورکړي دي. د پیکینګ د راپورونو په ارتباط د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور د یکشنبې په ورځ وویل چې د کووید 19 په اړه د چین راپور یوه ترخه ټوکه ده. نشلی و چې کیانوش په دې خبره له کاره ګوښه شي. د ده پر دې خبرو په تهران کې د چین سفیر چانګ هوا انتقاد وکړ او له جهانپور څخه یې وغوښتل چې د چین د سترو هڅو درناوی وکړي. همداراز دې د ده په وینا د چین د روغتیا وزارت خبري غونډې په دقت وڅاري. تر دې لفظي جنجال وروسته د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس موسوي په ټویټر کې د چین د دولت د مرستو ستاینه وکړه څو په ډیپلوماتیک ډول د چین سفیر غلی کړي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند بیا د دوشنبې په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند خبرې تکرار کړې او په تهران کې د چین سفیر د دې نظریاتو هرکلی وکړ او ویې ویل چې اوازې نشي کولی چې زموږ دوستي له منځه یوسي. په دې ترڅ کې د ایران روغتیا وزیر سعید نمکی پرون په تهران کې خبری غونډې ته وویل چې نورې تقریبا د کرونا مخه نیولې ده. نن موږ دغه شمار مهار کړی دی. هیله من یو چې په راتلونکو ورځو کې د دې ناروغۍ بشپړ مخنیوی وکړو او له شمرغه په ځینو ولایتونو کې کنټرول او مخنیوي ته نژدې شوي یو. کومې شمېرې چې تر پرون پورې ایران خپرې کړې دي، کرونا ویروس نژدې 4000 کسان په دغه هیواد کې وژلي دي او تر 2500 ډېر کسان په دې ویروس په ایران کې اخته شوي دي. خو ایران او چین د هغو څو هیوادونو په ډله کې راځي چې هلته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو پر اعلان شویو شمیرو زیات شکونه کیږي.
د همدغه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی دی چې سلګونه پولیس نن په کابل ښار کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرس بندیز عملي کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره اوربند وکړي. د هرات د کورونا وایرس د تشخیص د لابراتوار ستونزه به نن حل شي. د پاکستان پوځ وایي چې نږدې 500 ډاکټرانو ته به له کورونا وایرس څخه د ژغورنې وسایل چمتو کړي. دا ډاکټران مخکې نیول شوي وو. او د ایران پارلمان د سه شنبې په ورځ وروسته تر دې خپل لومړنۍ غونډه وکړه چې په دې هیواد کې کورونا وایرس خپور شوی دی. زموږ اخلاص آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د افغان بسم الله لري مو څو پیغامونه ولما چې راستولې مو دي. له هلمند بدرایلی کې موږ له طالبانو غواړو چې د الله په خاطر په ټول هیواد کې وخپلو درنو جګړو ته دوام ور نکړي او نور اوربند وکړي. بل اوریدونکی محمد طاهر رشاد له هلمند څخه، البته له واشیر ولسوالۍ څخه لیکي، وایي په هلمند کې تر اوسه تر هر ولایت تګ راتګ د خلکو آزاد دی او مسؤلین ورته څه نه وایي.
دا ژوند رنگونه
زخپل نسیمان یزې ما د کوچونو کاندیدومه اوس د کوچونو شروع کې په رسولي د بګرامي کې سرخیلې ما د کوچونو اوس هم یو مکتب د سې د کوچونو خزي زنانوي
بله
او لورګانې سل ولسکلنې نه تلسکلنې نه غټې دي مکتب نه محروم پاتې دي. نو هغه ته یو مکتب ایجاد کړی د سې هغه یل ته درس وای.
تاسو د انجلو له خوانځینه یادونه وکړه درته وای چې خپل مو څومره زده کړی کړی.
خپل مې تر دولسم پورې زده کړی دي یو څه هم واقع پاتې دي مو زده کړی ولې سې مو د سرسې نه وتلوردل.
تصمیم لري چې دوام ورکړي
ولې نه؟
یو میرمنې ته په کوچیانو کې سرخیلی څومره مشکله ده؟
زیاته مشکله ده. اولین څه خزه د سیزه سرخیله د کوچیانو سویم سی دا مو ویلی سی باید سی خزه په دې پوه سی سی منگه هم حقوق لرو منگ هم کوای سو منگ توانمندی استو.
بله کله ستا وختل چې دې دند تر اوسه کنه کورنۍ د مخالفت در سره ونه کړ.
بهترین توانایی د ما زولادونه میدی خوان میده.
ډیر ښه. کله چې دې نارینه او مجلس کې کینی او یو موضوع فیصله کوي د دې برخورد سره کوي د سره
ما سره هیڅ چاله تر اوسه برخورد زشتي برخورد نه کړای.
کدارته وایي یو نارینه سرخیل دوی ته ډیر کار کوي که عمرمن
مشترکه نه دی دی خزی و دی نر پمایبان که فرق نست لطرو سا دی منگه
صادق دی
سوک صادق دی صادق خواسلان خزی دی صادق خواسلان خزی دی غلطی نسته پکی پیسی نخوری پیسو تا خانه